مقدمه بازرسیارن نمید.
شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد چیبر مخته وړم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. نن د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اور بند غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکو په کورونا ویروس د ډونالد ټرمپ پر اخته کېدو افغان سرګند کړی. زلمی خلیلزاد د طالب مرکچانو له مشرانو سره کتلی. او ارمنستان وایي د تلیواله دی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې د سولې خبرو ته حاضر شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په کورونا ویروس د ډونالد ټرمپ او د هغه د میرمنې په اخته کېدو خفه دی او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشرې ماڼۍ د ښاغلي غنی دغه پیغام پر ټویټر خپور کړی. نوموړي ویلي د دغو دواړو د روغتیا لپاره دعا کوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د ښاغلي ټرمپ د ژر رغېدو هیله کړې ده. ډونالد ټرمپ نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ده او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د کورونا ازمیښتونه مثبت شوي او قرنطین یې پیل کړی دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي دغو خبرو کې چې پرون ماښام ترسره شوې د سولې بهیر پر پرمختګونو او ننګونو بحث شوی دی.
په دې لیدنه کې د بهرنیو چارو وزیر د سولې د مذاکراتو په اړه، د ورستیو پرمختګونو په اړه، د ګواښونو، اندېښنو او د موافقت د فرصتونو په اړه د دې مذاکراتو بحث او تبادله نظر وکړو. سفیرانو د خپل اړخه د سولې د بهیر د ملاتړ ډاډ ورکړ.
دوحه کې د دولت او طالبانو خبرې په ظاهر یو څه لنجمنې شوې دي او دواړه لوري تر اوسه د عمومي بحث پر اجنډا او تګلارې نه دي سلا شوي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی او هلته د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغې ډلې له مشر مرکچي عبدالحکیم حقانی سره کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي د خبرو کې له امریکا سره د دوی د هوکړې پر عملي کولو او د قطر د خبرو پر هڅو ټینګار شوی. لا معلومه نه ده چې د ښاغلي خلیلزاد منځګړیتوب به دوحه کې د اختلافونو له حل سره مرسته وکړي او کنه. ارمنستان وایي د تلیواله دی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې د سولې خبرو ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د پیل شوې جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دوی د فرانسې، روسیې او متحده ایالاتو له هغې غوښتنې هرکلی کوي چې د شخړې د درېدو غوښتنه پکې شوې. د آذربایجان د ولسمشر یو سلاکار حکمت حسیه خبریالانو ته ویلي که ارمنستان د وضعیت ښه کول غواړي باید د دوی په ټکو د نګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسوي. دغلته له تېرې یکشنبې راهیسې جګړې دواړو لوریو ته د ملکیانو په ګډون له سلو زیات کسان وژلي دي. بل ورته د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ مظاهرې شوې دي. د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ پر سر تېرې یکشنبه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه ونښته. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې پر سړکونو لسګونه ایرانیان ښیي چې په آذری ژبه شعارونه ورکوي. د مظاهرهچیانو یو شعار دا دی چې قرباغ زموږ دی او زموږ به وي. ازادي راډیو لا د دغو ویډیوګانو کروالی نشي تائیدولی. راپورونه وایي چې په ځینو ښارونو کې مظاهرهچیان له پولیسو سره نښتي او د اعتراض پر مهال 83 تنه نیول شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانسک کې د ځنګله سخت اور لږ تر لږه 9 کسان وژلي. تر اوسه له دې کبله 18 کسان روغتونونو کې بستر شوي خو لسګونه نور ژغورل شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره دولتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي اور په څو ولسوالیو کې لګېدلی او 2 کلي یې له خطر سره مخامخ کړي. تر اوسه د دغه اور لامل چې د سپتمبر په 13 بل شوی نه دی معلوم، خو د روسیې پلاوه بیلتون غختون که اور غرزون که مرمی دیره گرم هوا بادونه او لعوره نامسئول استفاده دشونو لاملونو پتوگه یاد شویدی. دغه اور پا دیار لزره هکتار از مکه بل شویدی چه دمرکی دو لپاره دزمکی او حوال لاره مسئولین لاس پکار شویدی.
دا زجر رو ما شامنه خبری مجل آوری. د خبرونې په دوام ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړې کمی شي، اوربند وشي. وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانانو کې د عدم تشدد مخکش باچا خان او د چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د باچا خان مبارزې رنګ راوړی.
دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کېږي.
په افغانستان کې د محلي پولیسو تر منحل کېدو وروسته دا پولیس اندېښمن دي.
خلکو ته دښمنۍ ورپغاړه دي، خلکو ته مشکل ورپغاړه ده، طالب به راځي، خطونه به ماتېږي.
خوسته یو ټینګار وکړ چې اوربند وشي.
په یولس کې دوه شی نه نیوی کېږي، ورته سولې خبرې روان، دلته جنګ روان دی.
د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سر منشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه. انتونیو ګوتیرش نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کورونا وبا له امله په نړۍ کې د اوربند اړتیا نور هم زیاته شوې ده. په افغانستان کې هم چې له اوږدې مودې راهیسې پکې خونړۍ جګړه روانه ده، ملګرو ملتونو د اوربند او تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د اجمل انپراپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د اوربند د ټینګېدو هیله کړې. د عدم تشدد نړیواله ورځ هر کال د دې لارې د یو مخکښ او د هند خپلواکۍ د لارښود مهاتما ګاندي د زوکړې په ورځ لمانځل کېږي. سکل دا ورځ په داسې حال کې راځي چې نړۍ د جګړو سربیره د کرونا له نړیوالې وبا سره هم مخ ده. انټونی ګوتیرش په نړۍ کې د کرونا وبا ته په اشاره وویل چې سکال د دې ورځې په یادولو ځانګړی مسؤلیت دا دی چې جګړې ودرول شي او تمرکز پر کرونا وایرس وشي چې د ګوتیرش په وینا د انسانانو شریک دښمن دی. ګوتیرش د کرونا د وبا په پیل کې هم په نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه. وروسته ملګرو ملتونو وویل چې په منځني ختیځ کې د یو شمېر ډلو په شمول نږدې شل وسلوالو لورو د دوی د اوربند غوښتنه منلې ده. خو د افغانستان د جګړې د بېلابېلو خواوو په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې جګړه کې ښکېلو لورو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د اوربند پخوانۍ غوښتنې ته ځواب نه و ویلی. د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې انټونی ګوتیرش هیله څرګنده کړې چې په دې برخه کې یو نوی خوځښت رامنځته شي.
نن موږ د نړیوالې ټولنې لخوا په ټوله نړۍ کې د اوربند لپاره یو نوی خوځښت ته اړتیا لرو چې د دې کال تر پایه پورې دا په یو واقعیت بدل کړو.
انټونی ګوتیرش زیاته کړه اوربند به په نړۍ کې د قحطۍ سره د مخ خلکو ستونزې راکمې کړي او په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبرو او ډایلوګ لپاره به فضا رامنځته کړي. د سپتمبر په 12مه نېټه چې کله په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې په رسمي ډول پیل شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي ورسره هممهاله په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ټینګار وکړ.
I've been encouraged by the two ceasefires.
زه په دې کال کې په افغانستان کې دوه ځلې اوربند هڅولای یم. په داسې حال کې چې خبري مخکې زی زه د داسې هڅو په دوه چنده کې دوه ټینګار کوم چې ولس خوندي شي، کړکیچ را کم شي، څو د خلکو ژوند وشغورل شي او د خبرو لپاره یو ښه چاپیریال رامنځته شي.
خو د ملګرو ملتونو د بیا بیا غوښتنو او په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل سربیره هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. هغه څه چې د یوناما په وینا عام افغانانی درنه بیا پرې کوي.
په نړۍ کې مو د عدم تشدد د ورځې په مناسبت په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونې واورېدې. تاوتریخوالی ځان په خپله تعریفوي، هغه څه چې زور او وسلو ته پکې اړتیا پیدا کېږي. عدم تشدد باید د دې سرچپه وي. که دا د یوې نظریې په توګه جلا تعریفولی شو، دا ازادي راډیو ایډیټر داود جنبش دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکي او شنونکي مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم، عدم تشدد دا سره پیشني؟
عدم تشدد په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپلو ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاسته راوړلو لپاره د خلکو سره ولسی انسجام له لارې د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو له لارې د خپلو برنامو د تشریع او نورو د دې قایله کولو له لارې خپلو موخو ته د رسېدو لار ده. کېدای شي یو څوک د ټوپک له لارې په یو چا باندې یا په یوه ټولنه باندې خپله مفکوره خپله نظریه ومني، لیکن دا پایداره نه ده. هر کله چې مقابل لوری لږ پیاوړی شي، هغه د دغه زور مقابل کې بېرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپای که چېرته د عدم تشدد له لارې د مباحثې آرګیومنټ او د ډایلاګ له لارې یو ټولنه قانع کړی شي، دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواروي.
د مهاتما ګاندی مبارزه له تاوتریخوالي نه د ځان ساتنې په اصول پیل شو، بریالی هم شو. نور ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندی بالا شو. مهاتما ګاندی خپله یو ځکه ویلي چې د مبارزه زمانه سخته، ځکه ولسی ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نشو که نور علتونه درلودل؟
ګوري، کله چې موږ د بریا بحث کوو، دلته بریا معنی دا نه ده چې یو ځانګړی ترشول یا یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ او تاسو کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسو کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان، باچا خان په خپله مبارزه کې ناکامه نه و، هغه یو بریالی مبارز و. او دغه لامل دا دی چې کومه ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه، هغه ټولنې سره چې ګاندی پکې د خپل ولس سره مخ ډیر توپیر درلود، د ګاندی په ټولنه کې تر ډیره حده پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و. لیکن د باچا خان چې کومه ټولنه کې مبارزه کوله، هلته د سواد فوق العاده کمی و، په عین حال کې تشدد پکې بیخي اوج و. په داسې ټولنه کې تاسو د خدای خدمتګار غوندې او خوځښت منځته راوړل داسې پکې کوم ډیره غټه لاسته راوړنه ده. تاسو وګورئ، د باچا خان د مبارزې نه راپدې خوا عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه عدم تشدد خوځښتونه رایجېدل، دا خپله ډېره غټه لاسته راوړنه ده. نو بنا زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسې نشي ویشلی چې که چیرې باچا خان حکومت قائم کړی وی لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړ کړ، نو دا به بریالی ګڼل کېږي. په عین حال کې دا مه هېروئ چې ګاندی په څو فرنټ باندې، په څو اړخونو باندې په کړکېچ چپېلو، د پنجابي استعمار سره مخ و. انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم او هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابتو هغه ترلاسه کړي، همدار آزاد پښتونستان ته علاقه مندي نه وه. نو دې خبرو ته په کتو زغو په لومړی دا استدلال کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه وه.
نو که تاسې دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډېر ترخه دي که د مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه، موږ او تاسو د دې شاهد یو چې هلته ستر بدلون راغی او هلته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس هلته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع، دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، غټه غټه غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کېږي. او تاسو وګورئ چې بس سټیټ یا یو نظام هلته ننګولی دی د خپلو حقوقو د ګټلو په تکل کې.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه په جګړې کې ښکېل پاتې شوي، او که تشکیلات یې له منځه لاړ شي، د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. تېره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محلي پولیسو د جوړښت د ړنګېدو اعلان وکړ. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د کورنی چارو وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو غبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي، د کورنی چارو وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک په اړه اندیښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ییزو پولیسو کې دنده ترسره کړي.
خلکو ته دښمنۍ ورپه غاړه دي، خلکو ته مشکل ورپه غاړه ده، طالب به راځي، خطونه به ماتېږي. دولت تصمیم چې ده نو جالبه تصمیم ده، نو دای پکې نه دي سره ویلي چې خلک دښمنداره شوي، خلک مشکل سره مواجه دي. ټول قومندانان ناراضه دي، نو ټول قومندانان د سیمې ناراضه دي. دا خو هېڅ امکان نه لري دغسې کار، څوکه مجرم قانون ته تسلیم کړي او په دې مورد خو نه کېږي چې د اوسو په صف کې لامدم وسوي.
قومندان طوفان وی کا کورنۍ چارو وزارت دغه پریکړه کوي، به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي وویل د سیمه ییزو پولیسو ډېر نور قومندانان هم چې د یو پیژنې له وروستۍ پریکړې سره مخالف دي. له بلې خوا په هغو سیمو کې چې سیمه ییز پولیس و، ځینې اوسېدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسېدونکی غلام شان وایي سیمه ییزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوي دي، دوی ته زیاتې وسلې دولت لخوا ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو، محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې د په لرې بانډو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري، هلته غلاوې، سړي تښتونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوي دي.
د بلخ ولایت یو اوسېدونکی مهراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په ځورونې تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک ځوروي، په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اختطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډېر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د محلي پولیسو په اړه د یوې منظمې څېړنې وروسته د دې تشکیلاتو د له منځه وړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو د راتلونکي په اړه وویل له لس زرو زیات محلي پولیس به په سیمه ییزو اردو او شاوخوا لس زره به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم تېره ورځ ویلي وو چې تر راتلونکي دریو میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات له منځه ولاړ شي. ښاغلي اندرابي د محلي پولیسو شمېر ته په اشاري سره ویلي وو چې له څلورویشت زره محلي پولیسو ځینې به یې په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به یې هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به یې په کور کې نیول شي. محلي پولیس شاوخوا پنځلس کاله وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینو ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
یو شمیر خوسته او شزو د وی غونډې په ترس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د شکیل خو او ترمنځ د اوربان غوښتنه وکړه. دوی له افغاني سیاسيونو وغوښتل چې د ولس په هیلو د ځانونه پوکړي او داسې څرګندوندې دې نه کوي چې د افغانانو ترمنځ روانې خبرې اترې ورباندې زیانمنې کیږي. خوسته شزو پر نړیوالو هم شغ وکړ چې د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
خوستوی خزو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د خکیرو لورو ترمنځ د اوربان ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د خزو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان خزو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي.
افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنگ موږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا دسیسې دی چې موږ ته جوړې شوې دي. ای سولې په نوم سره موږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو اړخونو ته دغه موږ لکه یو نوتی په قسم ته چې موږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوسته خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي موږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راوله سوله موږ دپوره ابدي سرمایه ده. موږ ټولې خوسته مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یوې خوستواري ویل د سولې لپاره د ښځې، نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري. او بل چې دا وه چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي، هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسېږي.
د ګلالۍ په نوم یوه بله مدني فعاله وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي، دوی د تبرک په نیت پسه قرباني کړه.
د خوستو مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي،
راشي ټولي ټولي تلیواله دي د ټولي درتلو په هیره دي او کومي خبرې چې په دوه کې روان دي خشکل اساسه ورسيږي نو د دې په پان مو د خپل ټولنې لپاره یو پسو اخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
په خوست کې مو د میرمنو د پنځشنبې د ورځې د غونډې راپور اورېده. وړاندې به د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې واورئ چې د امریکا ولسمشر په کورونا اخته شوی او یوه څېړنه ښیي چې له کورونا سره په نړۍ کې د کم عمر نجونو ودونه زیات شوي.
ستاسو له پیغامونو
زاد من غهر ولایت څخه خبر کوم نیمه ګلاب دي از بیرو د خلیل منو کوم پیغامونه سری اسمو د ولایت خدا از لو او خلیل ورچ د غهر ولایت تر خمت رازا سجر سجر حجي حالات راو ګرځي تو ګر روازل سجر ګونو مسافر من یولي او د پاکستان ورو څخه تل سری او خلک سره دغه تر بیره خلک وې او تکي مو د ولایت خدا چې ګوډي تر خلیل چې تړلی د بیرو د خبر منل
محترمین رضا دغه خواهش دی دغه ارزو ده زموږ د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ په چنجې په سیمه کې د ملنګ صاحب په کلي کې مکتب نه لرو. زموږ د رئیس صاحب څخه د هلمند د والي صاحب څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته یو دانه مکتب منظور کړي څخه هیله لرو چې دغه زموږ پیغام نشر کړي په درنښت.
د غزنی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابراتي شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوي، نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نه هم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړي. تغییرات په سیمه او پښتونآباد هیڅ ځای هم کار نه کوي.
د اته شل کاله مخکې حالاتو سره بیرسنیز لاسرسی او د ازادي د بیان د دې کوم کیفیت او کوم انداز وو نن د سولې د تکمیل نه وروسته یا د سولې په جریان کې د دې باره کې چا تضمین ورکړی چې راز د بیان حقوق به په خپل حال پاتې کیږي او د رسنیز کیفیت به یا پیاوړی کیږي یا به د ډېر نم ښه کیږي نه چې پس شاته پاتې شي. د دې رسنیز او د بیان د ازادۍ په حق لا د ملي سطح باندې تضمین څوک به ورکړي او بیا به د دې تعقیب چې مخالفت تو تخلف پکې ونشي دا به بیا سوبو کوي. دا یو سوال نه دی هغه مراجعه چې په دې کې دخیل دي او مسؤلیت لري، نو چې په دې اکلا خپل نظریات ملت ته قوم ته افغانانو ته څرګند کړي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په کرونا ویروس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر اخته کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. ډونالد ټرمپ نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ده او د لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ د کووېډ 19 ماینه مثبت راوتلې او دواړه ځانونه قرنطینوي. صفی الله سنګزی راپور لري.
ډونالد ټرمپ په کرونا اخته شوی او قرنطین کیږي. د ټرمپ د کووېډ 19 معاینه داسې وخت مثبته ختلې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې. ټرمپ څو ساعته مخکې په خپل ټویټر تایید کړ چې د یو لومړی میرمن په کرونا اخته شوی. هغه زیاته کړې چې دواړه به د قرنطین او د درملنې پروسه ژر پیل کړي. ټرمپ هیله ښودلی چې دواړه به له دې مرحلې په ګډه ووځي. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په خپل ټویټر لیکلي، لکه څنګه چې په ګڼو امریکایانو تیره شوې، د یو ولسمشر هم په کرونا اخته شوی او په کور کې به قرنطین کیږي. هغه زیاته کړې چې وضع یې ښه ده او هیله منه ده چې ټول ځانونه خوندي کړي. د ولسمشر ټرمپ معالج ډاکټر شان کانلی په یو بیان کې ویلي، ولسمشر او لومړی میرمن دواړه ښه دي او پلان لري چې د خپلې درملنې پر مهال په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي. کانلی زیاته کړې ټول د مطمئن اوسي چې ولسمشر ټرمپ به د درملنې پر مهال خپلې ټولې دندې ترسره کوي. دا لا نه ده روښانه چې ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن د کووېډ 19 ناروغۍ کومې نښې لري که څنګه. دا چې د ټرمپ د کرونا معاینه مثبت راوتلې اندېښنه یې رامنځته کړې چې د هغه نږدې همکاران حکومت لوړپوړي کسان به هم ښایي په کرونا اخته شوي وي او باید قرنطین شي. تر ټرمپ څو ساعته مخکې د هغه یو لوړپوړي سلاکار هوپ هیکس هم په کرونا اخته شوی. اغلی هیکس دا یوه وروستۍ اونۍ څو واره له ټرمپ سره یو ځای سفرونه کړي. وروستۍ وار ټرمپ او هیکس د سپتمبر په 13مه د میناسوتا یوې غونډې ته ورغلی و او تر هغې یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 19مه د کلیولند د مناظرې لپاره هم په یوه الوتکه کې سفر کړی. ټرمپ مخکې له دې چې معاینه یې مثبته راووځي فاکس نیوز ته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې د او میرمن یې دواړو معاینه ورکړې ځکه له هوپ سره یې ډېر وخت تیر کړی. ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاینی منډو ترړو په اوج کې په کرونا اخته شوی. د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي او معلومه نه ده چې ټرمپ چې د نظر پوښتنو په اساس له خپل ډیموکرات سیال جو بایډن 9 نمرې شاته پاتې کمپاین څنګه مخته وړي. د راپورونو په اساس په 40 کلن ټرمپ چې ونه لوړه او وزن زیات بلل شوی ښایي دا ویروس په سختۍ تیر شي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر دې دمه له 2,200,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 208,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په کرونا ویروس اخته شوی دی. سیف د چلډرن ماسی د کم عمر نجونو پر ژوند د کرونا ویروس د اغېز په اړه څېړنه کړې ده. په دې څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د دې وبا له کبله په کم عمر د نجونو ودونه تر مخکینیو اټکلونو ډېر شوي دي. عصمت څاروان راپور لري.
سیف د چلډرن مؤسسه وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د اقتصادي اغېزو په نتیجه کې به په روان 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې شایع شاوخوا 15,000,000 نورې نجونې په کم عمر ودونو ته اړ ایستل شي او 1,000,000 نورې به امیندوارې شي. په دې توګه به په کم عمر د نجونو د جبري ودونو فیصدي له 3 تر 4 پورې لوړه شي چې دا تر مخکینی اټکل شوي اندازې ډېر شمیر دی. سیفتي چلډرن وایي سره له دې چې دا اټکل هم ډېر په احتیاط شوی خو په کم عمر د نجونو د ودونو او امیندوارۍ په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي چې له دې کبله به ډېر نجونې له زده کړو پاتې شي. دا مسأله په هغه پلان کې پرمختګ ورو کوي چې پر اساس په 15 کلونو کې په کم عمر د ودونو شمیر کمی شي. سیف دی چلډرن وای اټکل کېږي چې پر راتلونکو 15 کلونو کې به نږدې 2,500,000 نوري کم عمر نجونې واده شي خو په مجموع کې به په راتلونکو 15 کلونو کې هر کال په متوسط ډول 85,400,000 کم عمر نجونې واده شي. د دې مؤسسې پر اساس سږکال به د تناسب خلاف په جنوبي آسیا کې په کم عمر د نجونو د ودونو فیصدي تر ټولو ډېره وي، ورپسې لاتینه امریکا او کارابیان یاد شوي. همداراز په ختیځه آسیا کې هم د دې ډول پیښو د ډېرېدو اټکل کېږي. د کورونا ویروس د اغېز په اړه د سیف دی چلډرن د شننې پر اساس هر کال په کم عمر تر 2,000,000 ډېر نجونې وجي شي چې د هغو په منځ کې د 2,000,000 عمرونه تر 15 کالو کم دي. د دې راپور له مخې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د 1,600,000,000 ماشومانو زده کړې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي او په افریقا کې د ایبولا ناروغۍ تجربه شوي چې ګڼ ماشومان بیا د عمر تر پایه ښوونځیو ته نه لاړل. سیف دی چلډرن دا هم ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په لړ کې د جنسیت پر اساس تشدد هم زیات شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر الله جرال کونړه پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي افغان مشان باید دا موقع د سولې له لاسه ورنکړي او باید د پوینا د بریالي څوک ته ورسي. عبد الواحد مدخق له لوګره لیکي خدای دې وکړي چې زموږ ګران هیواد ته دایمي سوله راشي. عبد النافي افغان لیکلي دي کلونو راهیسی چې په قطر کې لکل راهیسی چې په قطر کې مذاکرات شروع شوي په افغانستان کې جګړې زیات شوې دي. دواړه لوري باید اول اور بند وکړي یا لشتر لشه اور کم وشي. نقیب خان د تور تنګي له کلیلي کې لروغي جوړې پرته د افغانستان ستونزه نشي حل کېدی، د جګړې خاتمه سوله ده. دانش افغان له جلال آباد لیکلي دي د عدم تشدد د ورځې په پار د جګړې لشکیلو غاړو غواړو چې اور بند اعلان کړي او وژنې بند کړي. کلیوال مخلص له پکتیکالی کلی دی باید طالبان حکومت پر نظام خبری وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی پر اسول اس ام اس کلی کلی دی باید سیمه ایس پولیس په اردو کې جذب شي، د ملي اردو پروهیا سمبال شي. عبدالرحمن پر اسول اس ام اس کلی کلی دی هیله ده چې ژر تر ژره د افغانستان د حکومت هیئت په قطر کې له طالبانو سره موافقه وکړي چې په افغانستان کې دایمي اوربند اعلان کړي. امید پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي اور بند یوازنې لار ده، خو مذاکرات باید ژر تر ژره د دواړو لورو ترمنځ شروع شي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی، پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي زلمی خلیلزاد قطر ته رسېدلی دی، هیله ده چې د دواړو لورو ترمنځ چې کومې ستونزې شته هغه د تفاهم او خبرو له لارې هوارې شي. دا سدی رادیو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده، خو زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. پاتې یو بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله احمد شکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. احمدی صاحب، سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شهبر صاحب.